په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې پښتو خبرونې ته مزفر به ظاهر هرکلی کوم. په دوحې کې د افغان دولت او طالب استازو د تماس ډلو ترمنځ د حنفي او جعفری فقه پر سر د اختلافاتو حل ته نږدې کېدل متهم د خبرونې د سر موضوع ده. نو راپورونه هم اوریدلی سي. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د هلمند امنیتي چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې د لک تر لګه 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحد ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې د وزارت ته وسپارلې. او د امریکا د ولسمشرۍ د مناظرې تنظیمونکي وایي چې په راتلونکو ولسمشریزو مناظرو کې نور نظم او اضافي تدابیرو ته اړتیا شته. بشپړ خبرونه. د هلمند امنیتي چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې د لک تر لګه 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک وایي چاودنه تیر ماښام د یوې امنیتي پوستې مخې ته وشوه او قربانیانې څلور ملکیان او اووه سرتیری دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي دي چې د روان 2000 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. شاهین قلوردو په سرپل ولایت کې د یو طالب قومندان د نیولو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلوردو مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې چې نن خبر شوې د نایم په نوم د طالبانو د سر گروپ له خپل دوه وسلوالو سره په سیاد ولسوالۍ کې له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره د نښتې پر مهال نیول شوی. په بیان کې راغلی چې له دې کسانو څخه وسلې او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحد ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې یا وینټیلیټرونه د وزارت ته وسپارلې. په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د مصنوعي تنفس وسیلو ته وروسته له هغه اړتیا زیاته شوه چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شو. د افغانستان د روغتیا وزارت په یو بیان کې وایي چې د روغتیا وزیر احمد جواد عثماني د امریکا د مرسته د کورونا د ناروغانو د علاج لپاره خورا مهمه بللې. خاغلی عثماني ویلي دي چې امریکا د افغانستان یو شمیر روغتیایي کارکونکو ته هم د مصنوعي تنفس د وسیلو د زده کړې روزنه ورکوي. لازادي رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې مشران په بروکسل کې راټول شوي څو د بیلاروس د کارکیچ او د ختیځ مدیترانه په ګډون د ځینو کورنیو ستونزو په اړه بحث وکړي. د لانجو د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې او په ختیځ مدیترانه کې د انرژۍ د زیرمو پر سر له ترکیې سره د اروپای ټولنې د غړو یونان او قبرس د شخړې د حل لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې د لومړۍ شپې خبرې به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې له ترکیې سره د یونان او قبرس پر لانجې متمرکزې وي. ترکیې په جولای میاشت کې د سیمې ته د پلټنو لپاره خپلې کښتۍ واستولې چې سمندري ځواکونو بدرګه کولې. یونان هم د ځوابي اقدام په توګه سیمې ته خپل سمندري ځواکونه د فرانسې په مرسته واستول. د اروپایي ټولنې غړي باید قبرس ته هم قناعت ورکړي چې وایي که پر ترکیې بندیزونه ونه لګول شي نو په بیلاروس کې د سیاسي بحران له کبله د بندیزونو طرحه به رات کړی. اوکرایني چارواکي د اوکراین د ختیځ سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د درانه ور د لګیدو لکبله د لک تر لګه 50 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو دولتي ادارې نن په یو بیان کې همداراز وویل چې د سیمې د دریو ولسوالیو په ځنګلونو کې د اور لګیدو په پیښه کې لس نور کسان هم ټپیان شوي او 160 تنه نور له سیمې ایستل شوي دي. چارواکي وایي د اور وژنې لپاره د اطفایې زر تنه پرسنل سیمې ته استول شوي. د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د قانون د وبخښي د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي دفتر د قانون د تنفیذ له ځواکونو غوښتي دي چې د اور لګیدو علت معلوم کړي. او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرې تنظیمونکي وایي سګنې بې نظمه تلویزیوني مناظرې د هغو مسایلو په اړه په بحثونو کې چې رایې ورکوونکي باید پرې پوه شي د نور نظم او اضافي تدابیرو اړتیا په ډاګه کړه. د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون چهارشنبه په لومړنۍ نوي دقیقې بې نظمه تلویزیونی مناظره کې سره مخامخ شول چې په ترڅ کې پر یو بل لفظي حمله وکړي، سپکې سپورې وویلې او د یو بل خبرې اخلال کړي. د ولسمشرۍ د مناظرې کمیسیون پرون د سپتمبر په 1 په یو بیان کې وویل چې په راتلونکو دوو مناظرو کې د ښه نظم د راوستو لپاره به ډېر ژر یو لړ اضافي تدابیر اعلان کړي. داسې وړاندیزونه هم شته چې وایي د مناظرې کوربه باید داسې وړاندیزونه هم شته چې وایي د مناظرې کوربه ته باید دا صلاحیت ورکړل شي چې د اړتیا په صورت کې د یوه کاندید مایکروفون بند کړي. دا خبرونه
د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبان د ستونزو د هواري لپاره د حنفي او جعفري فقه پر سر د اختلافاتو حل ته نږدې سوي.
هغه څه چې مخکې په دې اړه له رسنیو سره مطرح شوي اوس تر ډېره پکې تعدیل راغلی او طالبان یوې معقولې او اساسي حل لارې قانع شوي دي.
نن د پاخه عمر لرونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ډېر عمر لرونکي څه ستونزې لري؟
خلک احترام نه کوي، وایي لاس ورپې درکوم فروشگاه ویسه بار نه نور و خال تکال دیر ده بیره بار دیر ده چالار نه ورکی ایزه ده ترام بلکل نسته.
ده سیاسی اهداف لپاره په سیمه کې د ایران لخوا د میلیاردونو ډالرو پانګونه موبل راپور دی او په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو یونیسف کټ اونیز پروگرام کې د ماشومانو پر سینو بغل خبرې کوو.
تقریبا د افغانستان هغه سروې چې خی د ټولو مړینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو مړینو 30% پورې همدغه سینو بغل تشکیلې.
کور کلیونیس پروگرام هم په همدې خبرونه کې مهیروي. ورزوده سر موضوع ته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي په دوحې کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاوي د تماس ډلو ترمنځ د حنفي او جعفري فقه پر سر اختلافات تر ډیره بریده حل شوي دي. شغلی عبدالله د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعهګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش په رسمیت پیژندلو سره سلا شوي دي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله چهارشنبه اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې یو له هغو خنډونو چې د دوحې د خبرو اترو د پرمختګ مخه یې ډپ کړې تر ډېره حل سوی دی. دا چې د سولې د خبرو اترو اساس باید حنفي فقه واوسي، د طالبانو دا ټینګار د افغان چارواکو په باور هغه څه دي چې د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلې ترمنځ خبرې ځنډولي دي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دا مسله تر ډیره حل شوې ده. د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال اسدالله سعادتی هم ازادي راډیو ته په اسلام آباد کې وویل چې طالبان لیوی معقول لارې د دغه مسلې حل باندې قانع شوي دي.
هغه څه چې مخکې په دې اړه له رسنیو سره مطرح شوي اوس تر ډیره پکې تعدیل راغلی او طالبان یوې معقولې او اساسي حل لارې چې په دې اړه شباهت لري هغې حل لاره باندې چې اساسي قانون کې شته قانع شوي دي.
ښاغلی سعادتی خبرداری ورکوي چې که ټاکل سوی وي د مذهبي، سیاسي، قومي او ژبنیو واقعیتونو پر وړاندې د انکار او حذف منطق موجود وي، په خبره یې افغانستان به سولې ته ونه رسیږي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12 نیټه د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شوې. دواړه لوري تر دې دمه د بین الافغاني مذاکراتو د اصولو او طرزالعمل په جوړولو بوخت دي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد ویلي و چې دواړه لورو د 40 مواردو په حدودو توافق کړی دی. که څه هم دواړو خواوو په ټولو اختلافي مسایلو بشپړ توافق نه دی کړی، خو د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو اړخونو چلند ښه دی، خو ولی د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ خبرې وکړې سوې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم ایزدیاری په اړه وایي
چیزی که سبب طولانی شدن مذاکرات شده ظاهرا
هغه څه چې د مذاکراتو د اوږدېدو لامل سوی ظاهرا دو مسلې دي. لومړی دا چې د سولې د مذاکراتو اساس د فبروري د 19مې توافقنامه ده که بل څه. دویم دا چې که د سولې مذاکرات له ستونزو سره مخ سي د حل لپاره به یې څه ته مراجعه کیږي چې طالبان یوازې پر حنفي فقه ټینګار کوي.
د سولې د خبرو اترو د شدت لپاره څلور ورځې مخکې عبدالله عبدالله اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې د پاکستان له لومړي وزیر، جمهور رئیس لوی درستیز او د بهرنیو چارو له وزیر سره یې وکتل. ښاغلي عبدالله کابل ته له ستنېدو وړاندې په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې له یو ښه پیغام سره افغانستان ته ستنېږي. د پاکستان په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس استازي عمر داوزي چې ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې و، ازادي راډیو سره په مرکه کې هیله مندي وښوده چې په دغه سفر کې به د پاکستان ژمنې د دې لامل سي چې په دوحا کې به د سولې د خبرو اترو بهیر تیز سي. چې د داوزي په خبره پاکستان پر طالبانو زیات نفوذ لري. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو اوري. نن د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو له نړیوال ورځې سره برابر ده. دا ورځ سږ کال داسې مهال رارسیږي چې د افغانستان په شمول د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې کرونا ویروس له دوی په لوړه کچه قرباني اخیستې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې کووید 19 ناروغي تر 1400 ډیر کسان مړه کړي چې اویا سلنه پکښې د پاخه عمر لرونکي دي. رحمت الله افغان پرې له کابل راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی اویا کلن محمد ظریف د لاسو اولادونو پلار دی. دی وایي په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او د خلکو سودا له یو ځایه بل ځای ته وړي. د محمد ظریف په خبره د ساتنې څوک نه لري، مجبور دی چې په دې عمر کې همکار وکړي او خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ وګټي.
اته بجې راځم ماښام ځم کور، کله پیدا کېږي کله نه کېږي، خلک احترام نه کوي، وایي لاس ورپی درکوم فروشگاه ویسه بار نه نور و خال تکال دیر ده بیره بار دیر ده چالار نه ورکی ایزه ده ترام بلکل نسته.
ده کابل خر بل اوسیدون که نوی کلن محمد ظاهر وای چه زمانو پریخی به هر تطللی او دی دل تای وازی جوان کبی.
جوان ستونزمن دی، سوکرم مجبوریم، کار امزدوری نشتا، نوگی او نه هم مور پاتی کیگم، زمانو می پریخود لیم، خارش دتیم.
دا سیلونه او زمان باوی چه پو زلخ که خپلومیندو پلرونو تا امسان نشی، خود داسی همشتا چه میندی او پلرونو ورتا هر چه دی او کنوی نشتو نیدیر زوروی او وای چه آن دا کورنی نظامی هم ورگرد ورد کردی. دا خوص ولیت اوسیدون که عزیز الرحمن وای چه پلاری دکتر رو او کدنون لسنا رو غیتره واخست.
افغان علت خو بیخي نه معلومیږي، نه دومره خفه یو ټول دی. اول دی زما په شمول زه ځان دومره نیمګړی سبوم کدی دنیا کې چې زه بیخي نه وم. بیا خو هغه مادر می چې دی یعنی ما نیم چې دی خو دومره ځان نیمګړی سبوي چې د دنیا خو هیڅ نور نه غواړي، نه داسې وایي چې موږ خو دغه زندگی وجه ختم شو تر اوس پورې. خو یو مختجی سبو کوم موري چې دا مور خو دومره ځان نیمګړی سبوي چې په دې دنیا کې بیخي ژوند تمه نه لري.
عزیز الرحمن زیاتوی پلاری د ورځې له اویا تر اتیا ناروغان کتل. هته د کورونا په وخت کې هم په کور پاتې نسو. مونږ او د خپلو خلکو لپاره یې خدمت وکړ چې بالاخره همدې ناولې ناروغۍ یې ژوند واخیست. له 1990 میلادي کال راهیسې هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا نومول سوې ده. د افغانستان د احصایي او معلوماتو ملي ادارې اټکل کړی چې د افغانستان د وګړو شمیر 3.5 میلیونو تنو ته رسیږي، خو د پاخه عمر کسانو شمیر یې نه دی معلوم کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 9209 تنه په کورونا اخته سوي چې له دې شمیرې 10 سلنه د پاخه عمر لرونکي کسان دي. دا دغه وزارت وین اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کوټ 19 ناروغۍ له امله په دې هیواد کې د مړو شوي کسانو شمیر 1455 تنو ته رسیږي چې اویا سلنه د پاخه عمر لرونکي کسان دي.
کوم د کووید 19 مریضان چې په شفخانو کې بستر شوي دي، دا هغه تنان دي چې عمرونه یې له 500 نه زیات دي. او کله چې مړینو ته راشو، یعنی 1455 تنان مړه شوي دي، په دې کې څه د پاسه اویا فیصده هغه کسان دي چې دغو عمرونه له 500 کالونه لوړ دی.
دا په داس حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو په کورونا وایروس دخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دوهمې څپې له اندېښنو سره مخ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون وروستۍ شمیرې ښیي چې په کورونا وایروس دخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.3 میلیونو تنو اوښتی او د مړینو ټول شمیر 1,825 تنو ته رسیدلی.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی سي.
کورکلی پروگرام با ورست واوری خوز ورزو کابل تا د یو شمیر سیاسی او جهاتی گندون ملاتر و ده پخوانی ولس مشر نجیب الله پلویانو تا بیا هم اجازه ور نکرده چی ده لوی جرگه پا خیمه که ده نموری تلین ونمانزه. ده دوگو گندون و لسگون پلویانو ده پنجمه پارز ده لوی جرگه مختر ارتلسوی و او ده نجیب پرزدی شعرو نور کول. پا ورت وقت که ده پخوانی ولس مشر نجیب الله پلویان ده کار غندی او مخالف دل مناقشه او مناظره ترابولی. نورحال رحمت الله افغان را کبی.
دا په کابل کې د جنو جهادي او سیاسي ګوندونو لسګونه ملاتړ دي چې د پخواني وژل سوي ولسمشر نجیب الله پلویان یې د لوی جرګې په خیمه کې یو ځل بیا د هغه لتلینه منع کړل. دوی په یوې اعلامیې کې له حکومت او غوښتل هغه کسان یا ګوندونه چې د نجیب تلین لمانځي باید محکمه سي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله څلورویشت کاله وړاندې د میزان په پنځمه کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم د دغه ډلې د وسلوالو له لورې ووژل سو. د نوموړي ځینو ملاتړو پلان درلود چې د تېرې شنبې په ورځ د هغه څلورویشتم تلین د لوی جرګې په خیمه کې ونمانځي، خو یو شمېر جهادي ډلو یې مخه ونیوله. د نجیب الله پلوي او د هغه د تلین د جوړېدا د کمیسیون غړي احمد شاهین دغه کار د قانون خلاف وباله او مخالفه ډله یې مناظرې ته راوبلله.
موږ ته دې ته غوښتنه داده چې راځي تفاهم وکړو پر ملي مسایلو باندې راټول شو. دا زموږ دې ته پیام دی او غوښتنه مو ده که چیرې دوی دې ته غاړه نه ږدي او غواړي د مناقشې مسایل تاریخي مسایل وڅېړي، په هغه کې موږ حاضر یو چې په مناظره کې کښېنو. ولې دا تاوتریخوالی او ګواښونه او غیر قانوني استفاده کول د دې حق په قانون کې نه موږ لرو او نه دوی لري. دا د دولت وظیفه ده چې د دې نه باید مخنیوی وکړي.
احمد شاهین وای دوی ځکه روان کال د نجیب تلین لپاره لوی غونډه په پام کې نیولې و چې په دې حساس وخت کې د سولې په اړه د نجیب تجربې له ولس سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ په خوست ولایت کې په یو لړ مراسمو کې د پخواني ولسمشر نجیب څلورویشتم تلین ونمانځل سو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د افن پر سل اشاره 15 سپا په ټول افغانستان کې اوریدل سي. او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي رادیو ویب سټ ته هم ورسي. موږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه او هم تکرار د نورو ورځو پروګرامونه واوري. راپورونه او خبرونه مو ولولي پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. اوس په ورسو نورستان ته چیرې چې چارواکي وایي د تیر کال په پرتلې په ولایت کې د جنغوزو حاصل زیات سوی دی، خو سیمه ای سوداګر شکایت کوي چې د لارو بندیدل د دې سبب سوی چې د دوی د راټولو کړو جنغوزو به یې راولویږي. نور تفصیل روح الله انوری را کوي.
د نورستان چارواکي وایي د تیرو کلونو په پرتلې په ولایت کې د جنغوزو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پروز کاله موږ د نورستان ولایت په سطح د 250 متریک ټن جلغوزی لرله، سږ کال هم 280 متریک ټن به جوړوي. اما راتلونکی کال د زراعت سکتور او د محلي تجارانو د خبرو په اساس احتمال لري چې دا ارتقا عمومي او 300-350 متریک ټن پورې ورسیږي.
د خاغلی فیضی په خبره چې د جنغوزو یو بر په 300 میاشتو کې پخېږي، د هر کال د چنګاښ په میاشت کې نوې ګل کوي، نو ځکه دوی ته د راتلونکي کال د حاصلاتو په اړه معلومات وي. په یاد ولایت کې د جلغوزو سیمه ایز سوداګر به شکایت کوي چې سږ کال که څه هم د جنغوزو حاصلات زیات دي، خو د لارو بندېدو سره یې بازار کمزورې دی. محمد او ضیاء الله
جنغوزي موږ پروس کال اخیستل ګټه مو پکې ډېره کوله، سږ کال هیڅ بازارونه نشته، نو څوک راځي او بازارونه دوکانونه هم ډک دي. ریټونه چې راوړې وایي په 900 روپۍ او 1000 روپۍ او دغه ریټونه دي که نه، خپل مصارف همنه برداشت کوي او پروس کاري په ریټ هم اغوستي دي. لارې بندې دي، د لارو د بجې پاکستان لار هم بنده ده، د چین هم بنده ده، دغه لارې ټولې بندې دي.
پروسه کال به موږ په 1000 کالدارې بوجۍ خرڅوله، سږ کال ریټونه ډېر زیات خراب دي، سوداګر نشته. حکومت نه موږ دا خواست دی چې موږ ته لارې آزادې کړي، د پاکستان چین ایران ته، چې زموږ مالونه په وخت وځي او موږ ته څه ګټه لاسته راشي. نو موږ ډېر زیات نقصانی دي، سږ کال په تیر پرتلا نو ډېر زیات مال زموږ خراب شو، د خرابېدو په حالاتو کې ده.
خلک وایي په کونړ او نورستان کې سیمه ییزو سوداګرو ته داسې کومې اسانتیاوې نه دي برابرې شوې چې دوی د جنغوزو د حاصل راټولول وړاندې د یادې میوې ځنګل واخلي او بیا یې دلته پروسس کړي. د دې کار لپاره له پکتیا او خوست ولایتونو سوداګر راځي او بیا یې خپلو ولایتونو ته وړي، هلته یې پروسس کوي او نورو هیوادونو ته یې د خپلو ولایتونو د تولید په نوم صادروي. د نورستان دولتي مسؤلین هم مني چې سیمه ییزو سوداګرو ته تر اوسه کوم ځانګړي سهولتونه نه دي چمتو شوي او دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی:
د نورستان ولایت په ساته موږ خپل محلي تجاران سره لرو، هغوی د اقتصادي لواج تر یو حده پورې دا امکانات یا سهولتونه ورته مهیا نه ده تر څو خپل جلغوزه یا د نورستان ولایت جلغوزه دلته پروسس کړو. نو موږ په دې بخش کې هلې ځلې کوو بیا تر څو چې موږ دلته ماشینري نصب کړو او خپل جلغوزه دلته پروسس کړو.
د سوداګرو او صنایعو وزارت مسؤلین بیا وایي چې د وچې او لمدې میوې د صادراتو لپاره یې له 2018 زیږدیز کال څخه هوایي دهلیزونه رامنځته کړي، چې د دوی په وینا یوازې تیر کال له همدې لارې 1,550 تنه جنغوزي نورو هیوادونو ته صادر کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع: د ایران یو پوځي چارواکي ویلي دي چې هیواد یې په سیمه کې د خپلو سیاسي هدفونو د ترلاسه کولو لپاره په میلیاردونو ډالر لګولی دي. پر دې لګښتونو تیر کال مظاهرچیانو انتقاد کاوه او ویلي چې موږ په کور دننه ډوډۍ نه لرو او رژیم په بهر کې له نورو سره مرسته کوي. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو مرستیال قمندان د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل ایران نشته 40 میلیارد ډالر په سیمه کې پلان جمعونو سیاسي هدفونو کې د خپلو ګټو په خوندي کولو لګولې دي. علي فدوی د سپتمبر په 26 افق تلویزیون ته څرګنده کړه ایران د عراق سره د 1980 او 1988 کلونو د جګړې پر مهال 9.6 میلیارد ډالر مصرف کړي وو، خو د ایران پر سیمه ییزه تګلاره لکه په نیابتي وسلوالو او پوز باندې د سوریه، عراق او یمن په څیر هیوادو کې تر دې لږ کمې مصرف شوي دي. فدوی زیاته کړه چې د دومره لګښت په پرتله ایران په سیمه کې لږ څه ترلاسه کړی دي، خو په پیل کې د ده په وینا د مقاومت پر جبهه ډېر لږ لګښت راغی او نتیجه یې هم د پام وړ وه. په ګاونډیو هیوادو کې د رژیمونو او ډلو ټپلو په ملاتړ د ایران د لګښتونو دا شمېرې چې سپاهي پاسداران انقلابي بیانوي تر هغو ډېرې کمې دي چې نورو سرچینو یادې کړې دي. مثلا د ایران د پارلمان د غړي حشمت الله فلاحت پیشه په وینا په می میاشت کې خبر ورکړل شو چې ایران شایي د 10 میلیارد ډالرو ترمنځ د سوریې پر جګړه لګولی وي. دا ممکنه نه ده چې دا لګښتونه تایید شي، ځکه چې ایران نه غواړي په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا او د خپل سیال سعودي عربستان لپاره د دې لګښتونو دقیق شمیرې اعلان کړي. ایران د لبنان د حزب الله ډلې په ګډون د یو شمیر وسلوالو ملاتړ کوي چې د ایران دننه یې خلک غوسه کړي دي. په تیره بیا چې د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت او د امریکا د بندیزونو له امله د ایران د پیسو ارزښت ډېر کم شوی او په دې هیواد کې خوراکي توکي خورا ګرانه شوي دي. په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې اعتراض کوونکو دا شعارونه ورکول چې سوریه پرېږدي، موږ ته فکر وکړي، غزه پرېږدي، لبنان پرېږدي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د انتقاد یو ټکی هم دا دی چې په تهران کې واکمن مذهبي مشران د ایران د ولس سرچینې غلا کوي، په دې پیسو په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بې ثباتي پیدا کوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر علاقه ده. زه ډیر ناخوښ وم چې ګډون ونه کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو اوریدلای شي. په بریتانیا کې په هایدروجن چلیدونکو الوتکه وازمایل سو. د الوتکه شپږ تنه سپرلی وړلای سي، خو جوړونکې کمپنۍ وایي چې د الوتکې ظرفیت به نور هم لوړ کړي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د پایپر میلبو په نوم په هایدروجن چلیدونکو الوتکه د بریتانیا له کرانفیلد څخه والوته او بیرته په همغه ځای کې کښېناسته. الوتکه لمځکې زر فوټه لوړه شوه او په ساعت کې 115 مایل سرعت واخیست. دا الوتکه زیرو اوویا کمپنۍ د لندن د شمال په کرانفیلد کې جوړه کړې ده. زیرو اوویا کمپنۍ غواړي چې په راتلونکي کې دا ډول ډېری هایبرید الوتکې جوړې کړي. دا الوتکې د تیلو پر ځای د هایدروجن په سوځولو او بیټرۍ کار کوي. تمه کیږي چې دا ډول لوی الوتکې جوړې شي چې ډېر بار او سپرلی وړلی شي. د بریتانیا حکومت د دې الوتکې د جوړولو مالی لګښت په غاړه اخیستی دی او ټاکل شوی دی چې په راتلونکو 3 کلونو کې دا ډول ګڼې الوتکې جوړې شي چې له 100 تر 200 سپرلی پکې ځای شي. د الوتکې جوړونکي کمپنۍ وایي چې تر 2030 پورې به په دې بریالي شي چې داسې هایدروجنی الوتکې جوړې کړي چې 200 تنه سپرلی وړلی او تر 5500 کیلومتره پورې سفر کولی شي. په کرانفیلد کې تازه ازمویل شوې الوتکه د شپږو تنو لپاره ده او ټاکل شوی ده چې په بل ازمیښت کې له انګلینډ څخه تر سکاتلینډ پورې 400 کیلومتره مزل وکوي. د دې الوتکې غږ ډېر ټیټ دی او چاپیریال نه ککړوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
او زم ساسي راغلي پیغامونه به خپل کوچ ازادي رادیو ته مرسته ولیدم.
ستاسو ل پیغامونو
زودلوید دما پیغام داده، معرفت می دغه پیغام ده چې تاسو ولې د مشمون مکتبونه بند کړی دي؟ تراسه د سی په دا اطراف کې وګرځېګب دي بازارو کې تاسو وګرځېګی چې بس وروره چیرته د قلنتین مراد سوای دا کو خالی په مشمې مراد کوي. دا دی ول سم دی لسم دغه دغه هم هلته به ماسته ناشتي څنګه په څنګه ناشتي تمام ورځېګی لګی. نو هغه ول کورونا نه نشي د مشمون هزار ماخ لید دغه مکتبونه او تخلاص کې مشمون ته دا غیداغه د مادر ته پیغام ده او که نه منې راځي دا جنازو کې زر نه پر 2000 د ماسک خلق ولاری.
پنځه لارې من ولایت نه غلی ول سوالي سر پدې کې ما زما مشرانو د 200 هله او زوګ د هلمند خلک یا خصوصا د غلی ول سوالي ریبا خلک ټول د کار دي، ټول ځوانان د غوښ د کار دي، ټول په نشو تاسو کار نشته د کار زمينه نه ده او په زما سایه ده ټول د غوښ د کار دي، ټول د چکار دي کیږي هغه په وستاپې ده کیږي. السلام
زه حال کندهار ته خبرې کوم. حکومت زه سره تر بعد زما د بیا مسکیس ماشینم باندې نوم فاکت ماشین اخیستې نه بیا فاته په برخه کې وځ پکوم وایي صدر خو پیدا کول سپیدا کول سره د مسکینانو غریبانو وځه یو د بل په ځان په داریان د کمه کې دا داریان باندې چې وڅری وګولا دا مو هله غوښتنه ده چې دمو مشرانو ګورو ورته د ماشینه راویله کې دا تمام السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته تمام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو له پیغامونو مو مننه او که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې وینئ نو کولی سئ له ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. موږ د اړوندو مسؤلینو سره شریکو په د ځانګړو پروګرامونو له لارې به یې تاسو ته بیرته خبرو کوو او جواب پې واخلو. په کابل کې 4:30 سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکي کې له احمد تکل څخه اورو.
د هلمند امنیتی چارواکي وایي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د پرون شپې د حمله د قربانیانو شمیر 11 کسانو ته ورسید. تیر شپه په یو موټر بم چاودنه کې د یوې امنیتي پوستې مخې ته 11 کسان ووژل شول چې د چارواکو په وینا په قربانیانو کې 4 ملکیان او 2 سرتیری دي. شاین قلوردو په سرپل ولایت کې د یو قومندان طالب قماندان د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د نیم په نوم د طالبانو دا سر گروپ لخپلو دو وسلوالو سره په سیاد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د نښتې پر مهال ونیول شو. د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحد ایالات سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې یا ونټیلیټرونه دې وزارت ته وسپارل. ونټیلیټر د مصنوعي تنفس وسیلې دي چې د کووید 19 د ناروغانو لپاره د علاج لپاره اړتیا ورته لیدل کیږي. د اروپایي ټولنې مشران په بروکسل کې راټول شوي دي څو د بیلاروس د کړکیچ او د ختیځ مدیترانې په ګډون د ځینو کورنیو ستونزو په اړه بحث وکړي. تمه ده چې د نن شپې خبرې به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې له ترکیې سره د یونان او قبرس پر لانجې متمرکز وي. اوکراینی چارواکي د اوکراین د ختیځې سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د درانور د لګېدو له کبله د 5 کسانو د مړینې خبر ورکړي او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرې ځانګړی کمیسیون وایي سګنۍ بې نظمه تلویزیوني مناظرې د هغو مسایلو په اړه په بحثونو کې چې رایه ورکوونکي باید پرې پوه شي د نور نظم او اضافي تدابیرو اړتیا په ډاګه کړه.
مننه کوم احمد تکل. دیوه نادر بس پوښتې خبرونه راته وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن شاهین اسماعیل له عقابن هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. دا دواړه لوبډلې د دې سیالیو په الف گروپ کې دي چې شاهین اسماعیل تر وسه د گروپ په سر کې او عقابن هندوکش د گروپ په اخره کې دي. د دې سیالیو د تیری ورځې په لوبه کې طوفان هریرود موجهای امو لوبډلې ته 4-1 په وړاندې ماته ورکړه. دا سیالۍ 13 پنځشنبه په کابل کې پیل شوه. په کابل کې د هندبال انتخاباتي سیالۍ پیل شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې په دې سیالۍ کې د شپږو بیلابیلو کلبونو شپېته لوبغاړي لوبیږي چې 3 ورځې به دوام وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتي دفتر یو غړي مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د کابل ولایت منتخب لوبډلې ته د لوبغاړو د غوره کولو په هدف پیل شوې دي. دی وایي چې یادو شپېته لوبغاړو به شل تنه د کابل ولایتي لوبډلې ته غوره شي. ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ IPL سیالیو د نن شپې په لوبه کې ممبئی انډینز او کینگز 11 پنجاب لوبډلې سره مخامخ شي. دا د دې سیالیو 13مه لوبه ده چې نن ماښام 6:30 د ابو دوبی په شیخ زاید کرکټ سټډیوم کې به ترسره شي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې کلکتا نایټ رایډرز راجستان رایل لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره په روانو لوبو کې خپل دوهمه بریا هم خپل کړه. کلکتې لوبډلې په لومړۍ توپوهنې سره مقابل ټیم ته د 6 لوبغاړو په سوځېدو د 115 منډو هدف پټاکو. خو راجستان لوبډلې په ټاکلو 6 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو اله 120 منډې وکړې او دا لوبه یې د 120 منډو په توپیر وبایلله.
او سم د ژمنې سره سم دوه ونیس پروګرامونه دي. اول به د ازادي راډیو یونیسف ګډ پروګرام اوري ورپسې کور کلمه مه هروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. سینه بغل چه ډول ناروغي ده؟
نو سالور تبیم کوي، پنځم کوي، دوامدارم دسې کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخته دایو ته زر اوسله سینه بغل زر شپېږي.
او له مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن همدا موضوع چې رول آزادي راډیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروايي له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي، او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوا چوال چې اوښه زیر شو، داسې څلوېښت شپې څلوېښت وتلې وسې زیر شو، دغه نه اخر که کای شوري که تبه ورغله، درېیمه څلورمه شپه دوو املا به پرې تلس وراتلم نه تاس په پیرغله دا دی وکړو سی تاس نه مې بورات دې تا کاز په ځونته تاس نه کار چې وش کوي
تو هیګم
یو نور بوت خدای راته خدای ډیر نه ده
تبه کی
ته بای کی
سره کم تبه کی څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مين دا ځینې تک شنو په سیب سي شین شپ سي مين منډو ساو کو چې وینې تیس نه وکړې توش دا مشکل کې ده
تری نمبر توه
فهیمه
څه چا سره بستر دلته
زه زوی سره مې
دارو تو اس بزوی دیت سسی بیدی
دری عملی پی بند راغلی سس تو بیخی
دست بیرون گرزی تا چشه او را هنده اوز پا اواز سره ده آیا گرم ساتی؟
او کرته ارتا گنده بنینون لنده لپاس بلا کرته ارتا گنده ما خویوان ده بیاد یو شبا خواله سی بیر تا اوزی بنده باسی
کرتیم چنگه دی یخی دیکتا و دی
کرتی یخی دیخ بخاری میخی ده بخاری میخی
دا ماشمان چوم را بیرون گرزی؟
سی دول او رز بنده گرزی نو
سینه و بغل سره چوم را تبی کهی؟
نو سالور تبیم کهی پینزم کهی دوام دارم دسی کن مسلسل دری تبیم کهی دوام کهی نو داسه سوقت دایو تا زر اصلا سینه بغل زرش کهی گی بیای اطبم زرش کهی گی
برش نا
لکم جیرا غلین
پرتی نام نا
دلتا چه سره بیستاری؟
زویسه
چه پیسی ویدی؟
سینه بغل با
تک سره تا وکا چنگ سینه بغل سه؟
سینه بغل یو توخیدا پیزه بندیده ری زشی کرده و تک شین شا شودی خاله لپس کهی که والا او توخیدا دیر
از بسی بیستر سوی کنه اوست وضعیتی مخبخه که دوده کچنگا؟
او دیر او نور وضعیت دیر خرابانن چیزه دیر خده
لکلیو او باندوس خه به داسې کسان هم د خپل ماشمانو د درملنې لپاره خار تر ازي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري. بی کسی، بی وسی، نابلدی، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دی خپله هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرق یې نه دی ښه وایي چې ویایي چې ښه وایي دی خو چې دغه اویو خامخا سوړه به دوی کېږي ای مریضي کې سینه بغل شي ویته چې سینه بغل شو خو دغه میګویایي چې عین خو به خرڅایي وي سوړه وي